درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا شیبه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د کورونو چارو وزیر وایي د جنسي ځورونې په اړه یوې پولیسي شکایت څیړل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي اوري. لومړی به د دې سات خبرونه صفی الله ستانکزی واوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کما او بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو د بدخشان په دروازو کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي او یوې ایرانۍ میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. پوره خبرونه: زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبره د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نه دی موجود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد دغه خبره په هغه ټویټ کې کړي چې د سولې د یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا د سرپرست عبدالباقي امین د وژل کېدو په تړاو یې لیکلی. ښاغلی خلیلزاد عبدالباقي امین سولې ته یو ژمن شخص بللی او زیاته کړې ده امین ته به مناسب درناوی دا وي چې دواړه خواوې تاوتریخوالی سملاسي راکم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په څلورو ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. د شاهین د 209 شاهین قول اردو په اعلامیه کې نن راغلي افغان پوځیانو په بلخ، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د طالبانو بریدونه ځواب کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی په دې اړه ویلي:
په تیرو څلوربیش ساعتونو کې د 209 شاهین قل اردو د مسؤلیت په ساحه کې د عبدالفتاح او قافی او ملا کریم په نوم د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په شمول 250 طالبان وژل شوي، شپږ ویشت نور یې هم ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه چې ګواکې هغوی ته یې دومره درنه مرګ ژوبله اړولې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بدخشان د دروازو په دوو ولسوالۍ کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي. دا خبر د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمی عبدیار نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل طالبانو په مایمي او شکی ولسوالیو کې د هغو 200 نجونو مخه ونیوله چې د کانکور ازموینې ته نومونه لیکلي وو. په بدخشان کې کانکور پرون پیل شوی او تر شنبې دوام کوي. د بدخشان د پوهنې رئیس وویل له کانکوره پاتې شویو نجونو ته به وروسته په متفرقه ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې په بدخشان کې نجونې کانکور ته نه دي پریښي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت سملاسي اور باندې اعلان کړ. په ترابلس کې د واکمن حکومت صدر اعظم فایز السراج جمعه په یوه آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته یې امر کړی چې اور بند وکړي. فایز زیاته کړه کال ته به ولسمشري ټاکنې هم ترسره شي. صدر اعظم ویلي د دغه کار هدف دا دی چې په هیواد کې امن راشي او بهرني قراردادي جنګیالي ووځي. د فایز تر قمندې لاندې پوځیانو دوه میاشتې مخکې ترابلس ته نږدې د څو سیمو کنټرول په لاس کې واخیسته او د ملیشه قمندان خلیفه قاسم بلحفتر د کمپاین مخه ونیوله. ترکیه او قطر د ترابلس له حکومت ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې مصر، روسیا او متحده عرب امارات د هفتر ملاتړي دي. خلیفه هفتر چې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون کړی تر اوسه د اوربند په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خلیفه هفتر د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي قمندانو چې ورسره چاپ شو او په 2011 کال کې د معمر تر وژل کېدو وروسته بیرته هیواد ته ستون شو چې تر اوسه د واک د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل ننګه وکړه. پومپیو پرون په نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان مقر ته ورغلی و او امنیت شورا ته یو لیک وسپاره. امنیت شورا ته په لیک کې پومپیو غوښتي چې ایران په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او باید بیا بندیزونه پرې ولګول شي. د روسي د اپوزيشن مشر الکسي ناوالني کو ماته تللې ده. ناوالني وایاند کی را یار مشنن په خپل ټوټر د خبره لیکلې ده. الکسي ناوالني پرون پنځمبه د سایبریا په وروختون کې د احتمالي مسمومیت په خاطر بستر شو. کی را یار مش زیاته کړې ناوالني په اجر څنګه کې ده هغه څنګه چې دی ویلي اوسې پوزي باندې خپل کړې او ګڼ اسکر پرې څارنه کوي. اخو د بریتانیا ګاردن رسپانی د هغه ډاکټر په حواله چې الکسي ناوالني ته درملنې لاندې نیولې لیکلي د الکسي ناوالني وضعیت خنه ده. څلور څلوېښت کلن ناوالني د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی او په حکومت کې د فساد ضد پراخ لاریونونه هم ترسره کړي. ناوالني په تیرو کلونو کې څو واره زندان ته لوېدلی او په ولسمشریزو ټاکنو کې کاندیدېدی ته نه دی پرېښودل شوی. او یوې ایرانی میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د کراچ ښار په یو روغتون کې وړمه ورځ یوې ښځې شپږ بچیان راوړل چې درې هلکان او درې نجونې دي. ماشومان او مور یې ټول ژوندي او وضعه یې ښه بلل شوې. د دغو ماشومانو پلار سلیمان طلبی ایرب نیوز ته ویلي چې بې وزله دی او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
با توجه به این که من خودم مستظر
کرای کور که اوسم مالی توان نلرم لاو حکومت غواړم چې را سره مرسته وکړي.
ایرب نیوز د ډاکټرانو په حواله هم ویلي چې ماشومان لږ څه کمزوري دي او څه وخت به په روغتون کې پاتې وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل.
د روانې خبرونې په دوام کې اوري د کورنۍ چارو وزارت د هغې پولیس افسر پر شکایت څېړنه کوي چې وایي له جنسي نظره ځورول شوی. په اورزګان کې خبریالان د انټرنیټ د کموالي څخه شکایت کوي. په کونړ کې د هغه محصل کیسه دراورو چې له ماشوم توبه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په اروپا کې د کورونا وبا پیښې یو بیا په ډېری دودي.
زمو شخص آزادی رادیو اوری ساعت 4 بجه او و دقیقې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وای په کابل کې د ایوی پولیسي د جنسي ځورونې د ادعا په اړه څېړنه کیږي. شاغلی اندرابی آزادی رادیو ته وویل د دې شزې لوري شوې ادعا د افغانستان پولیسو ته ډېره مهمه ده او باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکونکې فاطمه احمدی ادعا وکړه چې په خپل امنیتي حوزه کې د یو شمېر مسؤلانو لوري ځورول شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واوري.
د کابل د نهم امنیتي حوزې د کشف برخې کارمند فاطمه احمدی تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د وی ویډیو لاره ادا وکړه چې د دې حوزې یو شمیر منسوبین ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدی دا کړ چې د نهم امنیتي حوزې یو شمیر مامورینو لدی نامشروع غوښتنې کړې دي. نو موړی وای په دې اړه څو ځله اړوند ادارو ته خپل غږ رسولې خو چای غږ نه دی اوریدلای. دا ویل هغه ورسره چې دا خبرې وشوي د زمری میشتې شپږمه نیټه و چې مدیر صاحب لمانه نامشروع غوښتنه وکړه او ما د ری میشت په دوبیشته منټه د جنایي جرمونو تحقیقات او ریاست ته مراجعه وکړه خو ځایونه نیو. د فاطمی په چیر ډیر خزینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیس پولیسو کې دند پر مخ وړي. مونږ هڅه وکړه چې د لاړیرو معلوماتو لپاره له هغه فاطمی سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وی کمپاینر سمیره حمیدی په خپل ټویټر د موضوع په اشاره سره لیکلی چې د یو شمیر پولیسو د فراغت په ورځ وی خزینه پولیس له خپل دند استعفا کړي، د هویت کارت یې سوځول او د خپل ځان پر وړاندې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته کړي ده. نو موري لیکلی چې د یو ستر ستونزې د وکیل کسان باید ام هزار کې تر پختنې لاندې راشي تر څو نور ته عبرت وي. لدې سره هم هله د افغانستان د کورونی او چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وای د دې پیښې د څېړلو لپاره خپل هڅې پیل کړې دي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډیره مهمه ده. د ویز ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په دې اړه خپل څېړنې کوو. یو شمېر مسایل شته چې له خزه سره هم باید خبرې وشي خو له بده مرغه ټلیفونونه یې بندي. د افغان پولیسو لولورې دا لومړنۍ ادانه ده. له دې وړاندې هم ورته اداګانې د یو شمېر خزینه پولیسو لولورې اړوند ادارو ته شوې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په ملي پولیسو کې د خزینه پولیسو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي. د اغلې فاطمه لولورې دغه ادا په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو هڅې روانې دي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لیکو ته شاوخوا 6000 نورې خزینه پولیسو ور اضافه شي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
په اورزګان کې خلک شکایت لري چې نه یوازې د انټرنیټ بایل وړ ده، بلکې کیفیت هم ډیر ټیټ دی. د دوی په وینا په دغه ولایت کې د 1 GB انټرنیټ بایل 1500 افغانۍ دی. د اترا د ادارې مسؤلان هم دا مني، خو وايي لامل ناامني ده او د فعالیتو په برخه کې باید خلک ورسره همکاري وکړي. په دې اړه نور حال له اورزګان د آزادی رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې وایي.
یسان لا ولسمال په اورزګان ولایت کې یو سیمیز خبريال دی. دی وای کڅه هم په راپور لیکلو بوخدي، خو وای سوچ او فکرې د انټرنیټ سره دی. ولسمال ازادي راډیو ته ویل چې د راپور په جوړولو په سیمه وخت نه تیروي، لکه څنګه چې د انټرنیټ په پیدا کولو په سیمه وخت تیروي، او په دې لاټه کې وی چې راپور به دفتر ته څنګه ولېږي او انټرنیټ به د کومه کړي.
د ریپورت په جوړولو دومره نه ستړي لکه د ریپورت په لیژلو، ځکه یو ورځ کې په ریپورت مواد موږ ټولو یوازې فکر دی چې څنګه به موږ لیژو را ټول، خو به کو دا هم په خپل واس کې دي. عمل انټرنیټ نه بیا به څه کوو، په ډیر مشکل سره کله چې موږ وی ادارې ته ورځو، دولتي ادارې ممکن پراغو موږ داس ریپورتونه لیکلي وي چې هغه د پار مثلا دوی د پار شنه وي منفي ریپورتونه وي، هغه موږ ته انټرنیټ بیخ په لاس نه راکوي، وای نسته بلابل بهنه را تلټي. لوستوالو طالبانو که هم غشتنه کوي چې دغه دولس پر خلخ په لاس شودل دی او دغه ژغ بندول دی. که پر یو ملکی سړی انټرنیټ باندې خو مشکل نسته، اما که پر مجه انټرنیټ باندې دولس تونز دلته ګر دم پاتېږي.
ولسمال ازادي راډیو ته ویل ځکه اداره په اداره په انټرنیټ په سیګرځي چې په دغه ولایت کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د هیڅ مخابراتي شبکې انټرنیټ کار نه کوي، او کده یو شمیر دی کې هم خوغه ټوجی دی او صرف په نوم انټرنیټ دی چې بغیر د فیسبوک له مسنجر څخه بل ګټه ترې نه اخستل کیږي. اوس مهال د دغه ولایت خلک د سټلایټ د انټرنیټ څخه کار اخلي چې خلک د لوړ قیمت څخه سر هم ټکوي، او تر څنګه خلک مجبور دي چې یوازې په نیټ کې پی کې ورڅخه ګټه واخلي. د غرمې 12 بجې دي، تر 12 زیات ځوانان او یا هم دولتي مامورین په ترینکوټ ښار کې د هیواد نیټ کې په مخې ته ولاړ دي چې د دکان دروازه یې هم تړلې ده او د اسرل مرته ولاړ او ناست دي او انټرنیټ کاروي. نکی بولا چې د یادو کسانو لړلې دي شکایت کوي او وایي چې د نیټ کې په مسولین یواجبي انټرنیټ په 1500 افغانۍ ورکوي، او دغه یواجبي انټرنیټ 2 او یا هم 3 ساعته دوام نه کوي. خو د نیټ کې پی مسولین بیا د انټرنیټ لوړ قیمت سټلایټ یادوي. د هیواد نیټ کې پی مسول سید ولی ازادي راوړی ته داسې وویل.
نو غرس لامل هم دا غدې چې نن لري فایبر غلې دی روزګان ته، او نه هم د شبکې کوم لینک راغلی دی. دا هغه مشکلې دا انټرنیټ چې دا یې ځان یې اخلي دا سټلایټ نه اخلي. سټلایټ نه چې کوم انټرنیټ اخلي تیږي هغه اتمن کې ماتوي.
د مخابراتي شبکو مسولین د انټرنیټ د خدماتو د غیر فعال کېدو پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي او وایي چې وسلوال طالبانو یې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ترای دارو مسولین هم د منی چې په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدماتو غیر فعال دي، او په دغه ولایت کې خلک د سټلایټ له انټرنیټ کار اخلي چې قیمت یې هم لوړ دي. په افغانستان کې د ترای ادارې ویان سید شینواری ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د انټرنیټ د نشټوالي او لوړ قیمت لامل نامنیده.
نو موږ راتلون کې کال کې هم پلان لرو چې ارزګان ته نوري فایبر ورسول شي او هغه د مایکروویوز د لارې نه چې موږ انټرنیټ هلته خلکو ته رسول غوښتو نو اته سایټونه زموږ بیا بیا سوځول شي. اوس د نامنې پر وړاندې موږ څه کولی شو؟ تاسو موږ سره په خپله راته ووایاست. موږ سره که امنیتي وضعیت کې همکاري وشي موږ د ټولو لوریو نه دغه خواست کوو چې دا وطن ډېر دردېدلی دی. دا اوس د ارزګان د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ده. ټول مخابراتي شرکتونه همدانن هم کولای شي چې هلته انټرنیټي خدمات دغه کې فعال کړي، مګر د دوی پر وړاندې تر ټولو غټه ستونزه امنیت دی. نو ښه خبره دا ده چې د سیمې خلک، وسلوالې ډلې او ځایي امنیتي مسؤلان موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، موږ ته زمینه برابره کړي چې موږ مخابراتي زیربناوې هلته ورغوو، هلته په پیاوړتیا باندې کار وکړو او خلکو ته خدمات برابر کړو.
د ارزګان د مخابراتو یا ترا د ادارې د معلوماتو لمخي د دغه ولایت د خاص ارزګان چوریا او چرچنو ولسوالۍ ترڅنګ په ټولو هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، له تیرو څلورو کلونو راهیسې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
و هم اوریدل چې په ارزګان کې د انټرنیټ هم بیل وړه ده او همه کیفیت خراب دی. همدا شیبه د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د اما اړیکو او مطبوعاتو رئیس ښاغلی سعید شینواری د ټلیفون لارې را سره دی. شینواری صاحب، تاسو تر کله وایم د ارزګان په راپور کې مو تاسو خبري واوریدلې چې امنیت د دې سبب شوی دی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شرکتونو کار ورو وي او انټرنیټ بایل وړه وي او کیفیت یې ښه نه وي، لیکن دا شکایت یوازې په ارزګان پورې محدود نه دی، د افغانستان په ټولو سیمو کې خلک شکایت لري چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی. دلیل څه دی؟
ډیره مننه څروان صاحب، تاسو ته او تاسو د ازادي راډیو زلال نه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا دا ستونزه یوازې د ارزګان پورې مربوط نه ده، بلکې ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې وخت نا وخت دا شکایتونه موږ ته هم رسیږي او داسې نه ده چې موږ باندې غوږونه کاڼه کړي اوسي چې د انټرنیټ خدمات او همدارز مخابراتي خدمات وخت نا وخت د قطع وصل سره مخ کیږي. او غټه ستونزه په ټول افغانستان کې زمونږ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ناامني ده. کله چې په یو هیواد کې ناامني اوسي، هلته نه پل پلچک خوندي اوسي، نه پکې ښوونځی خوندي اوسي، نه پکې روغتون خوندي اوسي، نو هلته بیا د مخابراتي سکتور لپاره تر ټولو بده دا ده چې وسلوالې ډلې داسې انګېري چې ګواکې مخابراتي سکتور موږ لپاره چې په کوم ځای کې اوسو، په ناګاوي زموږ اوسي، هغه موږ لپاره په خطر موږ په خطر کې اچي. نو همدې وجه نه په افغانستان کې زموږ دا اوس هم د پنځه ویشت نه تر د دېرش سلنه پورې خدمات د څلوېښت ساعتونو په مختلفو مودو کې، چېرته چې د سهار نه تر د غرمې پورې، چېرته غرمې نه تر د ماښام پورې، چېرته د شپې نه تر سهاره پورې مخابراتي خدمات قطع پاتې کېږي. نو هغه لویه ستونزه همدا ده چې وسلوالو ډلو له خوا نه زموږ د مخابراتي سکتور
د انټرنیټي یا مخابراتي خدماتو د قطع کېدو دلیل کېدای شي، لیکن ستاسو ادارې په ځلونو د بیو خبره کړې ده چې بټیټیشه د گاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دی، ولې کدی هغوی حتی کمیدای نشي ترې به حد پوري چې خلک وکړي شي چې د انټرنیټ لا ډیر استفاده وکړي، داس یو حتی قیمتونه نشي رسولای؟
څروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په لومړیو کې د ای وی ټلیفوني مکالمې په فی دقه بیا پنځلس افغانۍ وه، بیا لس ته راښکته شوه. تر د اوسه پورې چې ای وی افغانۍ او دو افغانۍ ته راښکته شوې ده، خامخا به یو څه شوي اوسي. د انټرنیټ بیا فی جی بي چې دی سل ډالرو نه لوړه وه، اوس چې دی ډېره راښکته شوې ده. ما پرون یو اعلان ولیده چې یو جی بي انټرنیټ په پنځوس افغانۍ باندې حتی یو شبکه ورکوي. داسې ده چې موږ دې ته ناست نه یو چې ګواکې همدا کفایت کوي. د ګاونډي هیوادونو سره که افغانستان پرتله کېږي، دا ډېر دردونکي ده. ګاونډي هیوادونه څوک دي؟ خو پاکستان دی او هندوستان دی. هلته په هندوستان کې ما پرون یو معلومات ولیدل چې شپږ سوه او شپږ دېرش میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په پاکستان کې شپږ اویا میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې بیا دغه شمېره ډېره حیرانوونکې حد ته کمه ده،
ځکه چې بیل وړه ده
انټرنیټ کاروي.
بای لوړ نه ده بای خبره ده چې د بای لویس زده ده چې موږ په افغانستان کې په پاکستان او په هند کې تر اوسه پورې چا یو مخابراتي پای نه ده لزولې
بل دا هم د دارت ور دي لکن یو بل مسله چې شینوار صاحب ځین خلک ورته ګوته نیسي هغه وای چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونه نه غواړي چې د انټرنیټ بای ټیټه شي ځکه چې بیا خلک به له موبایل ټلیفون نه کم استفاده کوي انټرنیټ خو د اسانتیا هم لري چې خلک دی واتس اپ نورو اپونو لاري له بل سره خبري وکي
دا څه به دا سروان چې بیا خو هم ګټ مخابراتي شرکتونو ته کله چې څوک انټرنیټ کوي او څوک مخابراتي خدمات کوي دواړو ګټه چې د شبکو ته ده دا څه نه ده هغه به کولای چې په انټرنیټي برخه کې ډیره سنتي او رامنځته کې ډیره پنګونه وکړي په دې ګټه تر لاسه کیږي دا خبره نه ده ما یو خبره ته پوره مکمله من نکړه شو غواړم چې اشاره وکړم کوم په پاکستان او په هند کې په تیرو لسو کلونو کې یو مخابراتي دستګاه یو مخابراتي سایت نه تخریب شوی حتی چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې زړګانی مخابراتي سایتونه تخریب شوی دي په یو سایت باندې $100,000 کم تر کم مصرف راځي دروازه په دغه تر دوون کې د چپتیر یو سره یو د لسم کال کې یو سره 15 مخابراتي سایتونه په افغانستان کې بیا بیا تخریب شوی دي او کډیر کم یم که حساب کو د $100,000 پورې مخابراتي سکتور ته تاوان رسیدل دي موږ له داسې نه ده چې مخابراتي شرکتونه هم د تناسب چې خلکو نه وینه وڅخي یا موږ هم دې ته پننداره یو موږ دې ته وایي چې د خلکو ته اسانتیا برابر کړي هر شی به ورسره ناس له هر شی به تاسو به او وی چې دا اوس هم په افغانستان کې تاوان کروانی که چه سه مخابراتی خدمات پروران بان دی امنیتی سنون دی کمیشی
ډیر زیات مننه کور ودان شاغله سعید شینواری د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس شاغله شینواری امنیتي ستونزې د مخابراتي کمپنیو د سایتونو او آنتنونو د تخریب د مخابراتي برخي د کیفیت کمزورتیا او دغه راز د بایو د لوړیدا دلیل وباله
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
ابو بکر هغه هلک دی چې له ماشوم توبه د خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده خو ځان یې تر پوهنتونه پورې رسولی دی د چې د کونړ په مرکز اسعد آباد کې اوسي وایي هر ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو مخکې دکاندارانو ته لیوی چینی پاکی او بوری او له هغه وروسته درس ته ځي ابو بکر وای په کار کولو کې شرم نشته خو نور ته لاس نیول د انسان عزت او غرور لمنځه وړي د دې موضوع په اړه له کونړه د روح الله انوري راپور
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي د هر سهار په هنتون ته لته ګوران دي په صدآباد خار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو جوړه څنډه کې پرته ده د څخلو او بوړي دیوی بوشکی اوبو پسر لس افغانی ورکول کیږي د چې د خپل لاسی کراچي ترڅنګ ولاړ دی په کین لاس د تندی خوله پاکوي وای له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده
د کور ما تر په اړه یو ساري کی راز دا کولر راوړو دا غي نارسته چې به زبان تنت مزات نیو وجو پور سلی او نیم سل په کیږي دا غي نه په چې سي نه کیږي دام ډیر سختو مان کیږي به زړه ډیر پر کوټي وا دراوته ما تم نه هم کال می روان دي مونږه دولس نفر ایستو
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنی اندي د تا د شاکه کار ترڅنګ درس وایل ستونزمندي خوای همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پهنتونه را رسیدلې ده
مخکې چې ده لیسا کې ومه ساره کې مې کار کا او به دا غي نرسته شي اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوم پانتون لومړی سنب کې مدویم سمستر مې زه پښتو ادبیات کې ما زه خدای هله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خاله راځه فارغه کی او الله پاک راته خو اوس پاره کې چې دې سخت او دې لاغه چې هغه بدله مات الله پاک راکی.
د په هر تور تم پسې درنه پتمه ده او وای د خژون په هيله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوختي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ وښکته کول. په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی. هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سره لدی چې په اروپایي هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي د شهرونو او کاروبارونو بیا تړنې ته اړتیا نه بریشي. دغه سازمان کې د اروپا د څانګې مشر هانس کلوګه ویلي چې د نړۍ په کچه ځینو لومړنیو اقداماتو او مخامخ اضافي ګامونو د ویروس د تاوجن کېدو وضعیت کابو کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په دې موضوع راپور چمتو کړی دی چې غټکی اسدالله لودی نوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي په اروپا کې کرونا ویروس کابو کېدلی شي او دغه لته باید اقتصادي او تعلیمي چارې دوام پیدا کړي. ایتالیا، فرانسا، اسپانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې د ویروس کچه پکې په زیاتېدو ده. ایتالیا پرون د اگست 6 د کرونا ویروس 845 په حساب کړي چې دا له تیرې می میاشتې راهیسې تر ټولو لوړ شمیرې دي. فرانسې هم تازه په کرونا ویروس د 4200 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. اسپانیا کې بیا د پیښو ورځنی شمیر تر فرانسې او جرمني هم ډیر دی. هلته پرون 1200 پیښې ثبت شوې. د نړۍ په کچه بیا امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې. دغه هیواد کې پرون د څه باندې 46000 نویو پیښو راپور ورکول شو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې سره په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 2.5 میلیونه کسانو ته ورسید چې له دې ډلې یې 1.9 لک ډیر کسان مړه شوي دي. د مړینې له اړخه هم امریکا او ورپسې برازیل لوړې شمیرې لري. کوویډ 19 تر اوسه نږدې 1.15 لک کسان په امریکا او څه باندې 1.2 لک کسان په برازیل کې مړه کړي دي. بل لور ته په جنوبي کوریا کې پرون د 344 نویو پیښو راپور ورکړل شو. دغه حالات ځایي اندېښنې جوړې کړي ځکه چې له مارچ میاشتې تر اوسه ورځنۍ پیښې دومره نوې ختلې. د جنوبي کوریا د روغتیا مرستیال وزیر ویلي دا ډیر جدي وضعیت دی. د جنوبي کوریا حکومت اوس د هغو کسانو څرک لګوي چې تیره اونۍ پلازمینه سیول کې سیاسي ټولیدنه کې ګډون کړی و. دوی وایي هغو موټر چلوونکو پسې هم ګرځي چې دغه کسان یې له ولایتونو ښار ته انتقال کړي و. دغه آسیایي هیواد کې تر اوسه د کورونا 1.6 لک پیښې ثبت شوي او 309 کسان ترې مړه شوي دي. د کورونا وبا له کبله اقتصادي ستونزې هم په ډېرېدو دي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه ورسره ډېره شوې او جرمني بیا ویلي هیواد یې اړ دی چې 2021 کال لپاره هم پور واخلي. له دې سره روسیې ویلي د کورونا د مخنیوي لپاره جوړ کړی واکسین یا سپوتنیک وی پر 40,000 کسانو آزمایي، سره له دې چې کارپوهان د دغه واکسین پر اغیزو ډاډه نه دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به هم 2000 سپوتنیک وی درمل ترلاسه کړي او خپلو خلکو باندې به آزمایي. اوس مهال په نړۍ کې په دې هدف د یو شمېر نورو واکسینونو د جوړولو چارې هم روانې دي او پر نږدې 100 کلینیکي آزموینې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بي سیم دا تسوه اتل شمېرې له لارې مو راستولې دي. نثار احمد علي کوزی له هلمند لیکي، د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوو چې هغه خنډونه لرې کړي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې رامنځته شوي دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د اوربند نه بغیر د سولې خبرې به هسې نمایشي بڼه ولري، لومړی باید تاوتریخواله بنشي. فضل کریم درویش د پکتیال ځاځی اریوب لیکي، باید په جګړه کې شکیل اړخونه اوربند وکړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکي، د هلمند پوهنتون د محصلانو لپاره د مطالعې او تفریح پارک نشته، باید دولت ورته یو پارک جوړ کړي چې محصلین په خوښۍ پکې درسونه ووایي. تاسو پیغامونه د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو کې خبرو اته سو اتل شمیره په یاد لري. لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو، 4 بجې او 10 دقیقې شوې. د دې ساتلن خبرونه سفی الله ستانک زیبر دی کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نشته. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په 4 ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. دا خبره د شاهین قلو اردو په اعلامیه کې نن راغلې ده. طالبانو د بدخشان د دروازه په 2 ولسوالیو کې نجونې کانکور آزموینې ته نه دی پریښي. دا خبره د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمیع ابدیار آزادی رادیو ته وکړه. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. صدر اعظم فایز سراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته امر کړی چې اوربند وکړي او کال ته به هم ټاکنې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پیل ننګ وکړه. د روسیې د اپوزیشن مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی کومات تللی، او یوې ایرانی میرمنې په کراچ ښار کې شپږ بچیان راوړي دي.
لا سفی ولا ستانګ زمانه چې د افغانستان او نړۍ لاند خبرونه واورول. د روان خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر دې وړاندې د امریکا د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو په اړه. په امریکا کې د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د تیارو فصل باندې به غلبه وکوي. د چې د خپل ګوند د رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی چې د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو کې به ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
جو بایدن د دیموکرات ګوند د رسمي کاندید په توګه د منل کېدو په لومړنۍ وینا کې وویل که بریالی شي د پټکو د دیکتاتورانو سپکونکو ورځې به پای ته ورسوي. بایدن ویلي دای بل کورونا وایروس سره د مبارزه لپاره هم یو ملي ستراتیژي جوړ کړی. د دیموکرات ګوند سګنۍ ملي کنګرا د کورونا وبال کبل په انلاین ډول جوړ شوی و. بایدن دغه کنګرې په دریم ورځ خپل پلویانو ته وویل زه به داسې ولسمشر یم چې خپل متحدانو سره بدرېږم، خپل مخالفانو ته په ډاګه وایم چې د دیکتاتورانو د سرکښۍ ورځې پای ته رسیدلې. د بایدن د دغه خبرو اشاره هغو اخیستنو ته و چې ګنې په ټاکنو کې سیال او اوسنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاوده اړیکې لري. بایدن ویلي د کورونا ویروس په وړاندې د ډونالد ترامپ تګلاره له دغه وژونکي ویروس د امریکایانو په ژغورلو کې ناکامه شوې او د ده په خبره دا یو نبخونکی عمل دی. بایدن د امریکا د یووالي لپاره هم ټټر ووه. هلته د پولیسو لخوا د یو تور پوستي له وژل کېدو وروسته د توکم پالنې ضد اعتراضونو دغه هیواد د توکمیزې ویشنې له ګواښ سره مخ کړی و. نوموړي ویلي که امریکایان باور پرې وکړي ښه والي ته به یې ملا وتړي او د روښنایۍ ملاتړی به پاتې شي نه د تیارو. د دیموکرات ګوند د کنګرې له پای ته رسېدو وروسته اورلوبه وشوه او اورګولۍ آسمان ته پورته شوې. دا د جو بایدن سیاسي ژوند کې یو لویه بریا وه
بایدن له دی وړاندې هم دوه ځلې ټاکنو ته درېدلی وو. په کنګرا کې د کلیفورنیا سناتورې کمالا هاریس ویلي دا ځل وو اویا کلن بایدن د خپل ګوند د تجربه لرونکو سیاستوالو لخوا سیالۍ ته درول شوی. د بایدن سیاسي سیال ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په آنلاین کنګرا کې د هغه ګوند رسمي نوماند اعلانېږي. ولسمشر ټرمپ د اګست په شلمه د خپل کمپاین یوې غونډې ته وویل چې جو بایدن یو سخت دریزه چپای دی او خبرداری ورکړ که بایدن بریالی شي د امریکایانو پر عوایدو به مالیه لوړه او په ښارونو کې به نارامۍ زیاتې شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ته ازادي وريدونکو د خبرونی درنو مينوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یو بل خبرونی ته هم اشاره غلاست وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستون زوباندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې تاسو ستونزي او تاسو پوښتنه پکښې جواب سي ک وخت وو نور پیغامونه به هم را واخلو. خو تر دې د همدې نورستان پرستون زوباندی پاتی جو داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړی ده چې تاسو پوښتنه جواب کړی دي. تر ویلاندې وقفه ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډيره زیاته مننه کوم چې مشتمو وخت راکې او د نورستان ولایت څخه زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګیلای چې کړه د قدر وروما بیا به تاسو جواب تراسو.
نورستان ولایت عمل صالحنا تاسو ته پاتماس سیمه زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسوالي امنیت الحمدلله تقریبا دا د دې اشکال کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره د وسوالي امنیت تامین کړی. د ولی متاسفانه موږ چې دی د شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد او فضا کې تګ راتګ نشي کولای. همدارنګه د نورګرام او دواب ترمن چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم ترازو د سوالګان د زمنګ متاسفانه دا ساحو امنیت هم ډیر زیات د دې منګونو سره مخامخ دي. عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزيږي، همدارنګه نور غل راکوزيږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملی اقدامات نه دي ترسره کړي. او سلام علیکم.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو آواز خو مو واورېدی. دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري. غواړم ستاسو جواب د دې پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، دا د موږ ورور چې د واما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی وو، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب، دا د مرکز واما حتی وایګال برګمټال کندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کندیش برګمټال د اتې کالو را په دې خوا عمومي سړک څخه تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفینو لخوا مزدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردو ملي نظم او د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې دا لار خلاص کړو. اما په خپله کامدیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته هستې پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي.
د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولای شو. صرف عمومي لاره د ورور کوم شکایت وکړه د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولای، هوایي موږ د دواړه ورسوالۍ هم اکمالوو، هم خپل هغه دولتي اراکین انتقالوو. دا د کوم مشکلات د عمومي لارې کې مطرح کیږي. خوشبختانه چې نورستان ولایت په سطح هر چیرته که چیرې مشکل هم پیدا شوی، په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤولین ملکي او نظامي په ګډه سره د خپل هغه د قومي او محلي مشرانو سره د مشکل ته رسیدګي کړې ده. کوم ستونزه چې فرض مثال نورستان خواته کله کله اغیزه اچوي، هغه د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلاکو سنزو ساحه دي، هغه د کنړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، موږ هماغه لحظه هماغه وخت سره د کنړ امنیتي او ملکي مشرانو سره ارتباط کوو. د هغوی کور هم ودانې چې تر اکثریت حده پورې د مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ذره فاصله اوږده، 1.8 کیلومتر فاصله ده د نورستان مرکز تر کنړ اسداباد پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کېږي. عین شکل د نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپله ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلات وي که نور سکتورو په برخه کې مشکلات که په عین زمان رسیدګي کړې ده. متاسفانه چې علیشنګ او الینګار د نورګرام دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب منډول خواته روان دي، په د علیشنګ او الینګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کته کېږي او هلته په شهادت رسول کېږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده، اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کنړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري، چې موږ مستقیما ورباندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راستو ستاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې معلم. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته د وان لیسا چې مرکزی د ولسوالۍ لیسا ده چې و بابا کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه واسطه لرو نه شی لرو، باید چې کوم دی موږ ته پوره توجه ورسله.
بله فضی صاحب، د دې اوریدون کې ستونزه د ښوونځیو په اړه، که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایسته، او په ځانګړي ډول که دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرسته سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په برخه کې معمولا لکه نور ولایتو غوندې تر یو حده پورې متاسفانه چې په تېرو وختو کې اقدام نه ده سوی، هغه امکاناتونه په ښه توګه استفاده نه ده سوی. موږ نه یوازې د معارف په سطحه، د صحت عامه په بخش کې، د روغتیا او د زراعت په بخش کې، د نورو سکتورو په بخش کې هم مشکلات لرو، بې نهایت مشکلات لرو. داسې نه شو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نه یو. خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسې تر اثر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولی ده. تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول سوی. موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسما تسلیم کړل، او هم 5 مکاتب د کار لاندې یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي. هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقیږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقیږي. نو هدف په دې کې داسې د معارف د کومې ستونزې او مشکلات چې موجود دي، موږ انشاءالله مرا ورته تړلی ده، آهسته آهسته دې ته د پای ټکې کېدو او د معارف په بخش کې مشکلات ته رسیدګي کوو. او په ضمن کې نورستان ولایت کې موږ د غیر مسلکي استادان سره مخامخ یو، چې د مرکزي دولت نه په کراتو مراتو موږ غوښتنه کړې ده تر څو چې په دې بخش کې موږ لپاره موږ سره استثنایي همکاري وکړي. مرکزي دولت هم موږ سره دا تعهد سپارلی ده چې احتمالا د نږدو وختو کې یو مهندسي سنټر رامنځته کوي چې د نورو ګاونډي ولایتونو مسلکي کسان راغواړي دلته د موږ محلي استادان ترنینګ لاندې ونیسي تر څو چې دوی تربیه شي او خپل هغه بچو ته یا د ماشومانو ته مسلکي روزنه تعلیم ورکړي.
بله داست شون که پر اول موج دین نور شکایتون هم تلاس کردی، البته ده اسمسون و للاری دین نور شون که دق شکایت کردی چی دوی تا میاشت میاشت و تنخواه یا ماشی نده ورکل سوی یا نورکول کیجی زند پکش ردی ده دی علت سده دقیقا که تاسو است دی پرتنیم جواب سی
زایر سی به داده ماشو پاره خود احتمال انسی دا شکایتونه به ځای د ریاست معارف په استقامت عزیزی بانک مکمل په افغانستان په ساده قرارداد تړلی ده. هغوی یو هغه لري سیستم لري چې خو به هو د هغوی په هغه سیستم له لارې معاشونه انتقالیږي. سابق دا مشکلات لرله چې تر څو چې د موږ د مرکز نه معاشونه ویستل تر مشرقي او غربي ولسوالیو ته رسوله لږ زر ځان سره مخامخ کېدله یا خدای نخواسته سو استفاده سره مخامخ کېدله. هغه سو استفاده او ځان موضوع کاملا اوس رفه سوی ده. موږ د عزیزي بانک چې ټول افغانستان سره کوم قرارداد تړلی ده د قرارداد له مخې نه د هر معلم او د هر سرمعلم او د معرف بخشې د مسؤلین چې دي هغوی ته په وخت زمان معاشونه رسېدلی.
یعنې دوی ټوله دغه سیستم ته لاسرسی لري؟ بخښنه غواړم، دا ټول ښوونکي دې سیستم ته لاسرسی لري؟ دوی هم دې لارې معاشونه اخلي؟
بله، سږ کال تازه نورستان ولایت په دې بخش داخل شوی ده. نور ولایت خو پخوا شوی و یو کال یو نیم کال مخکې دا پروسه عملي شوی ده. نورستان ولایت کې تازه د سږ کال په دې بخش کې اقدام شوی.
بله ډېر زیات مننه کوم. بیا هم او یو وروستی اوریدونکی هم لرو چې د دوی ستونزه به پخپله د دوی په شاخ کې واړو.
نورستان ولایت و عمل کردنه تاسو را ته تماس کړم. متاسفانه د سیتامي په بخش کې په نورستان کې ډېر زیات فساد موجود دی. خزینه یا نور نارینه چې په دغه سیتامي کې وزیر لپاره هغوی قانوني مداخل په بنیاد باندې توجه اخلي. متاسفانه د سیتامي رئیس لخوا هغوی نه پرېښودل کېږي او هغوی نه امتیازات اخیستل کېږي او د خپل خوښې وړ اشخاص دندې ګمارل کېږي. نو زما د افغانستان د جمهور نه او د سیتامي وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې باید په خپله دغه اشخاص چې په فساد کې ښکېل وي او ولسونو ته ثابتانه خدمات نه وړاندې کوي، نو باید داسې اشخاص چې د خپلو هغه وظایفو نه باید لرې شي او داسې مخلصه او شفاف خلک باید وګماري چې هغوی سره ولسونو اعتماد برقرار شي. او خدای نه خواستم داسې مفسد چارواکي چې هغوی ته د عزیزي افکارو باندې خلکو سره چلند کوي او فساد کې ښکېل وي، نو ولس او د حکومت ترمنځ به لوی واټن ایجادېږي او د مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي. السلام علیکم.
دا د روغتیا په برخه کې تاسو کېدی چې په جیران کې اوسېږي، هر ولایت لپاره یو حمایوي موسسه یا همکار د صحي خدمات عرضه کوي او تطبیقوي. هغه مثال نورستان ولایت کې د احید په نوم یو موسسه ده، موسسه ده چې موږ د روغتیا ریاست سره همکار ده. نو معمولا د استغرام او د ریکوایرمنت پروسه د غوی سلسله تطبیقیږي او هغه د ولایت د محدوده یا د صلاحیت نه وتلې خبر ده، یا د زون په ساته یا د غوی مرکزي ادارات استغرام پروسه مخته وړي. نو کچیر احیانا د دې ورور خبرې چې هلته فساد پکې وجود ولري، هم یعنی د موږ د لاس نه بره خبره ده. یا معمولا یو بل مشکل هم دا ظاهر شو چې نورستان ولایت کې د صحي په بخش کې او د معرف په بخش کې موږ غیر مسلکي کسان ډېر لرو. یا هغه ورونه خویندې چې دلته اوسېږي توقعات او ارزوګانې ډېرې او کوم بس د همکار موسسه استخدامی معیار او شرط او د کیفیت او کمیت باید متغیری نسبت به هغه کسان چې په محل کې اوسېږي. هغه ورونه چې د نورو ولایتونه چون موږ ورته اړتیا لرو، کمبوټي لرو، مجبور شو هغه کسان په هغه بسونو کې استخدام کړو تر څو چې مسلکي خدمات دوی ته عرضه شي. و دغسې شکایتونه که ته پورته کېږي چې هغوی استخدامېږي نه او په د استخدام پروسه کې فساد رامز کی یا سو استفادہ کی نو کیدای شي دا د اورور مشکلات په دې بس کې خو د دې په څنګه کې د موږ د انستګرام پروسه یا د ځون په ساته کې یا په مرکز کابل کې تقریبا محلي اداره په دې بس کې نه صحه تامه او نه مقاومت رول لري.
بله، تاسو د غیر مسلکي پرسونل یادونه وکړه، د دغه تکشي د ډکولو لپاره څه اقدامات سوي دي؟ دقیقا ځکه دا دواړه برخې چې تاسو یاد کړی هم بوهنه هم د روغتیا برخه ډیره زیاته مهمه او حیاتي برخه ده او د خلکو پر ژوند باندې مستقیم تاثیر لري. څه جدي اقدامات سوي دي او څه پلان ورته لري؟
ظاهر سے دادی معرف و باش مرسی تاسو خدمت کی عرض کنو صرف دادی روغتیا و صحت همه موضوع چون همکار موسسات مرکزی دارات یا مسئولین سره نږدې اړیکه لري، هغوی سره قرارداد مخکې له مخکې نه کړی، با وجود چې محلي اداره د دې موضوع یا د دې بورد نه ډېر نیوکې کړی دي، ډېر شکایات هغوی سره شریک کړی، هغوی هم مانی تر یو حده پورې دا مشکلات رسیدګي کړی ده. متاسفانه چې دا د ولایت صاحب العبور بودن یا پیچلې قضیې سبب ګرځېدلی ده چې موږ هغه ورونه خویندې چې مسلکي دي د ځون په ساته اوسېږي یا فار مثال مرکزي ولایاتو کې اوسېږي، هغوی زړه نه خوښوي چون هغه معیار چې وزارت صحت عامه د ټولو ډاکټر صاحبانو لپاره په نظر کې نیولې ده، هغه معیار په اساس یا کوم معاش چې ورته په نظر کې نیول شوی ده، دلته خلک نه راځي چون ولایت یا لاره پرته ولایت ده او په ضمن کې صعب العبور ده. د دې سره سره بیا موږ د محلي ادارې مسؤلینو په حیث د دې همکار مستر مسلین باندې ډیر فشار راوړی تر څو چې دغه خلا ډکه کی او د خلکو مشکلات رسیدګي وکي. موږ په دې باندې ډیر موافق شو تر حد پورې، یعنی تقریبا نوې پنځنه سالانه پورې مشکلات حل کړل. کله کله د شیزینه د ترانو په باندې موږ کم بوتي یا خلا احساس او سوغوی په وخت زمان سره ګمارل کیږي او خپل مسؤلیتو ته رسیدګي نشي کولای. نو په نارینه او بخش کې موږ د مشکل سره مخالف نه یو.
بله، بیا هم د روغتیا پر مسله باندې پاتوسو تاسو د پرسونل په اړه کې معلومات ورکړه، خو یو بل ستونزه په خپل د صحی مرکزونو موجودیت دی چې تاسو هم یادونه وکړه چې د ولسوالۍ مخصوصا په نورستان ولایت کې سیمې داسې پیچلې دي، اراضي پیچلې ده او خلک په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. نو ضرور دی چې په هر ولسوالۍ یا په امکان تر حده پورې د سیمې خلکو ته مرکزونه موجود وي. تاسو د دې مرکزونو په اړه کلج معلومات راکړئ چې څونه ستونزې سته، څونه کمبوتیان سته او دغه لپاره مو څه کړی دي، څه په پام کې لرئ؟
دا د صحي مراکز په مختلفو ولسوالیو کې د کوم معیار یا شرایط وزارت صحت عامه د هر صحي مراکز لپاره په نظر کې نیولی ده. موږ په ټولو ولسوالیو کې سنترونه فعال لرو او د خلکو خدمت ته جوګه دي او د صحي خدمات ارزکي. کله کله چې فرض مثال مشکلات هم رامنځته کیږي، خو به خو د همغه ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو لخوا، د ملکي مسؤلینو لخوا موږ سره ارتباط کیږي، د محلي متنفذین یا مشرانو لخوا ارتباط کیږي. موږ په وخت زمان سره دلته د صحت عامې مشانه سره ارتباط کوو، هغه مشکل ته رسیدګي کوو. صرف سږ کال موږ د صحي پرسونل د معاشو هغه کادري بخش لږ ستونزو سره مخامخ یو، تر اوسه پورې متاسفانه د پنځه میاشت یا شپږ میاشت هغه کادري هر کال نه وروسته دوی لپاره یو څه فیصدي معاش وړلري. په هغه بخش کې یو سلسله مشکلات لرله چې موسسه تر اوسه پورې نه ده توانېدلې چې هغه موضوع رفع کړي. عادي معاشونه رسیږي، اما صرف هغه د کال په تېرېدو سره یو فیصدي محدود معاش چې هغه اضافه کیږي، هغه معاش تر اوسه پورې دوی اقدام نه ده کړی. نور داسې خاص مشکل نه لرو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د نورستان د والی مرستیال ښاغلی محمد هاشم فیضی. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم استاسي نور پیغامونه راخلو.
بیا سلام علیکم آزادی راډیو ته له کارکونکو راډیو ته سلامونه وامه. دا پیغام دی دروندل دا څلته سرکاري دا د ډیر شوسته د مرکزی طرف دی خراب کله د قوت ته دا پیغام دی چې دا سرکاري پامه توجه ورواړي. خلک دې سره په تکلیف چې یقین سره ستړي دي، خدای پاک دې وکړي د دې د کارو په څنګه کې وځي.
سلامونه احترامات او نیکی هلی وانی کوم میرویس اخلاقی د هلمند سره د پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې و بل کې شو سره د ګوزن پر برابر ده اوسبته پیښه ده نو دا په هلمند کې دوه سپیش سبسه وی دي په دا نږدې وخت کې نو هلمند د واکسین د ټیمونه سره موږ دا یو غوښتنه ده چې با چې موږ اما په هوای اوله پیل کو او په پیر هدا پورې دا واکسین تران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته ورکوي نو دا د دې لپاره ښه نه ده با چې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري با چې هغه کور په کور وګرځي نو دا زموږ یو غټه ستونزه ده په اطراف کې هلمند یم دغه واکسین وویش ځکه په واشیر کې اکثره ته بیا راه ده په دې د واکسین څارس کې عجبا نه پریږدي نو هیله باندې د دې سم نو یو غوښتر ده چې باید چې د واکسین دوه څارس کې هر ماشوم د هر ځل استعمال کې بس دغه مو پیغام مو مختم شه.
السلام علیکم زه عبدالواحد لوګر نه دی ازادي راتلو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم باد له سلامه د ما یو پیغام د دغه ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکړئ د لوی اختر کومه قربانۍ چې وسول دي دغه پوسټه کې ټول دښتو ته ولودو په میلیونونو پوسټه کې وو بس خلک په خارج کې د مار له پوسټو کې د ګټه اخلي دلته بس وروره له خوخو پوسټو کوشک ګټه وانه خستل سوله دا ملي تجار خانجان له کوزینه دا غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي دا که تاسو بس یو بدري زره نه پر خو ته کې خلک جدل بس ورور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو دا غوا خپل وطن ته څوک وشکره د خو بوټونه خو سپلای خو بس ورور چپلاکه جوړ کړي هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک هغه نه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت سرګه دا تجار دی ملت کی ولاس دا څه رقم تجار دی دا څه رقم پیسې دی دا څه دی خیره پیسې دی چې ملت هم خیر نه رسیږي نو نو یو 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 زر نه پاره یو زر در نه پاره خوارو غریب کار کې کاو دی تاسو به هم ګټه و بس وروره ملت هم خیر وکي بس دا د ما غوښتنه ده دا خبره د ما تجار ته ورسوي بس ولې دا کار نه کوي نورم په مخه ښه.
الو السلام علیکم پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانانه په داداش کې فرزي دی د وګور سره ډیر په تقریب دی نو دا خلک د امر سي دا بازار تر سي دا نو د وګور تر سي دا امر سي چې زوم روان سي دا پیسې دا مندونه په وټل سي دا خلک ډیر وسا سي دا یو سړي چې هغه بادشاہ یا هغه دغه ما هغه سړي تر سي دا او دا نور تر نور سي دا خور غریب تر نور سي تر دا سړي چې دا وګور مندونه په وټل دا وګور مسلمه
هر کله دا غدا السلام علیکم. وعلیکم سلام ګران اورور ډیر مننه کوم تاسو د پیغام څخه خدای دې وکړي چې اړوند مسلینو هم اوریدلې وي او موږ به په خپل خبرونو کې هڅه وکړو چې د ټولو مسایلو په اړه د اړوند مسلینو یا چارواکو سره بیلابیل مرکې ولرو تاسو پښتني ورته مطرح کوو او دا غوي جواب خپل خدای دې وکړي چې د دغو ستونزو د پاره یو حل لپاره پیدا سي. نو په دې پیغامونو سره موږ د خبرونو وخت هم پاتره سیږي تر د خدای په منی د مخه غوړم ل خپل همکار تایر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي او تاسو هم پر خدای سپارم تر راتلون کې خبرونه مو الله ملسم.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټون کې ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان
غم زهیر انسان خجل تر هر از یاداشون غم زهیر انسان خجل تر هر از یاداشون غم زهیر انسان خجل تر هر از یاداشون دشت دشت می چکاوا
عاشقی زفه هسی رنگ پای مان